رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نوشابه آشنا د دومې پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبان وایي د افغانستان د حکومت سره په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي، خو په دې شرط چې اول د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خوشبینه دی. او په پیښور کې چارواکو یو کس نیولی دی چې
اوریدونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې کې روان بین الافغاني غونډې نه زیات تمن نه لري.
موږ هیڅ داسې تمه نه لرو چې له دې ناستې یو نتیجه راووسي.
یو سروي ښيي چې په هرو سلو کسانو کې چې زندان ته لیږل کیږي شاوخوا نیمایي یې په نشه یي موادو روږدي دي.
د باندې لر لر ومه او په مابس عملي سولو دغه پایوازانو چې راوړله بله دغه بندیانو راباندې خرڅول.
امریکا ته د پاکستان د صدراعظم د راتلونکي سفر په اړه هم د یو پاکستاني کارپوه سره مرکه لرو. دا ټول وروسته اوري. اوس تر زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي د افغانستان د حکومت سره په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي، خو په دې شرط چې لمړی د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. سهیل شاهین په قطر کې امریکا غږ ته وویل چې د دې مهالویش د اعلان سره سم چمتو دي د افغانستان د حکومت سره په ټولو موضوعاتو خبرې وکړي.
We are willing to enter intra-Afghan negotiation and to discuss all items on the table.
د قطر په غونډه کې چې نن او سبا به دوام ولري، د افغانستان یو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د سیاسي ډلو خزو مدني ټولنو او طالب استازو په شمول شپېتو تنو ګډون کړی.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په هکله خوشبيني خوده ده. خاغلی پامپیو په ټویټر کې لیکلی دی چې د قطر بین الافغاني کانفرنس لپاره له ډیر وخت راهیسې کار روانو. هغه وایي چې امریکایان باید خوشاله وي چې افغانان په خپلو کې سره خبرو ته کېناستل. د لیکلی دی ټول امریکایان باید خوښ وي چې افغانان د افغانانو سره کینی چې د خپل هیواد د جګړې د ختمولو دغه سخت کار پیل کړي او خپل راتلونکي په خپله په ګډه وټاکي. دا خبره ده چې مخور حکومتي وګړي د مدني ټولنو خزو او د طالبانو اساسي یو ځای لیدل کیږي.
د غزنی سیمه ییز چارواکوي د غزنی ښار د درېمې امنیتي حوزې په خامیر سیمه کې د ملي امنیت یو مرکز مخته د موټر بم چاودنه شوې. د غزنی د والی بیان محمد عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې حمله کوونکي نن د یک شنبه په سهار شاوخوا 8:30 بجې د ملي امنیت یو مرکز مخته خپل د چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر وچاوه. په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او د 500 نه زیات نور ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي چې په پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 109 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې دوه د ملي امنیت ریاست منصوبین او څلور عام خلک دي.
په غور کې د ماین په چاودنې کې اوه ماشومان وژل شوي دي. د غور ولایتي چارواکو ویلي دي چې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې اوه ماشومان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. چارواکو دا خبره هم کړې ده چې یو شمیر ماشومانو پرون ناوخته د دې ولایت د دولتيار د ولسوالۍ د سمک په سیمه کې لوبې کولې چې چاودنه وشوه. وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوري د هم نړیوال خبرونه. په خیبر پختونخوا کې چارواکوي د ترګری ضد پولیسو د پیښور په ښار کې هغه کس نیولی چې د یوې غیر دولتي ادارې د لارې یې د القاعده ډلې ته پیسې ټولولې. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
په پیښور کې د ترګری ضد څنګه یو چارواکي الاس خان وای چې نیول شوی کس علي نواز نومیږي چې د بیلابیلو غیر دولتي ادارو په نمونه بانکي حسابونه لرل او د القاعده ډلې ته مالي امکانات برابرول. هغه ویل چې چارواکو په دې تیرو څو میاشتو کې د هغه په بانکي حساب کې د ډیرو پیسو انتقالات څارلی وو. دغه سړی د هیومن کنسرن انټرنیشنل په نامه یوه غیر دولتي اداره چلوله. الیاس خان اسوسیټډ پریس ته وویل چې پولیسو د شنبې په ماښام جولای شپږمه د دغې ادارې پر دفتر چاپه ووهله. علي نواز او درې نور کسان یې ونیول. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د اتومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د هغوی مفتشین په ایران کې دي چې معلومه کړي چې آیا ایران یورانیم د هغې اندازې نه زیات غني کړي او که نه چې د 2015 کال په اتومي موافقې کې ورته اجازه ورکړ شوې وه. په اتومي موافقې کې ایران منلې وه چې یورانیم به تر 3.8% پورې غني کوي، خو ایراني چارواکو ویلي دي هغوی پلان لري چې دغه اندازه 5% ته لوړه کړي. بل پلو د جرمني د بارنیو چارو وزارت د ایران په دې اقدام اندېښنه ښودلې او د ایران نه یې په ټینګه غوښتي دي چې په موافقې پوره عمل وکړي.
په همدې حال کې ایراني چارواکي وایي وروسته تر هغه چې د امریکا بې پلوټ الوتکه د فارس په خلیج کې وویشتل شوه، امریکا ایران ته د ډیپلوماتیکي سرچینو د لارې خبر ورکړی و چې برید به پې کوي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جګپوړي قمندان غلام رضا جلالي د فارس نیمه سرکاري خبري اژانس ته ویلي چې امریکا د محدود برید خبرداري ورکړی و، خو ایران ورته په ځواب کې ویلي و چې د امریکا هر ډول عملیات به د جګړې د پیل معنا ولري.
د عراق امنیتي قواو او ملیشو نن د سوریې او عراق ترمنځ په ګډ سرحد کې نظامي عملیات پیل کړل. د عراق پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د عملیاتو هدف دا دی چې سیمه د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو نه پاکه کړي. سره د دې چې عراق په 2018 کال کې د داعش په خلاف په جګړې کې د کامیابۍ اعلان کړی دی، مګر د دې سخت دریځې ډلې فعالیتونه بند شوي نه دي او وخت ناوخته په هغه هیواد کې بریدونه کوي.
په داسې حال کې چې واشنگتن په پام کې لري د سوریې د شمال له خپل عسکرو باسي په جرمني غږ کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جنگ د پاره خپل ځمکني ځواکونه ولیږي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
دا خبره د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جیمز جیفری نن د یکشنبه پر ورځ د جرمني له مطبوعاتو سره په مرکه کې کړی دا. جیمز جیفری چې د جرمني له چارواکو سره په دې اړه د مذاکرات په خاطر برلین ته تللی وایي چې د دې میاشتې تر پای پورې د ځواب توقع لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د داعش په خلاف په جنگ کې بری اعلان کړ او د سوریې له شمال نه د تقریبا ټولو 2000 امریکایي عسکرو د راوستلو امر وکړ. د امریکا د پوځ یو ډله عسکر د سوریې په شمال ختیځ کې په هغه سیمه کې پراته دي چې د بشار الاسد رژیم له کنټرول نه بهر ده. واشنگتن په سوریه کې دوه مقصدونه لري. یو مقصد دا دی چې د ترکیې د نظامي تهدید نه د کوردانو هغه وسلوال خوندي وساتي چې د داعش په ضد په جنگ کې ورسره مرسته کړې وه. بل مقصد دا دی چې اسلامي دولت بیرته خپل سر راپورته نکړي. شاید چې د صدر اعظم انګلا مرکل کمزور ائتلافي حکومت ونشي کولی د امریکا غوښتنه په ځای کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. نن په یونان کې پارلماني انتخاباتو او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس او د سیاسي اپوزیسیون مشر په اتن کې خپل رأی استعمال کړي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې یونان د یو لوی مالی بحران نه د وتلو په کوشش کې دی او د بیکاری او فقر یو سخت پړاو یې تیر کړی دی.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د تیرو دوه زلزلونو وروسته خلکو ته ویل شوي دي چې باید دا ډول طبي آفتونو په مقابل کې تیاری ولري. کالیفورنیا والی د شنبې پر ورځ وویل مسؤلینو ورته ویلي چې د زلزلې له امله رسېدلی زیان ډیر زیات دی. والی ګوین نیوسم وویل حکومتي ادارې باید د خبرتیا سیستمونه او ساختماني کوډونه فعال کړي.
د میل ورځپاڼې په امریکا کې د برتانیې د سفیر اف شاشیوي یا داشتونه خبره کړې دي چې ویلي دي د جمهور رئیس ټرمپ حکومت یو غیر فعال او بیکاره حکومت دی.
او وروسته خبر ده چې ګڼ شمېر مهاجرین د ساحلي نجات په کښتۍ کې د ایټالیا په لمپیدوسا بندر کې ښکته کړل شول. دا دویمه ډله مهاجرین دي چې په یوه اونۍ کې د بندیزونو سربیره د ایټالیا دغه بندر ته ځانونه رسوي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سیاسيونو مدني فعالانو او د خزو د حقونو د مدافعینو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني غونډه نن پیل شوه. غونډه لپاره د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د ووم ځل مذاکرات هم د دوه ورځو لپاره ځنډیدلې دي. رحیم ګل ساروان په همدې اړه رپورټ را لېږلې.
د قطر پلازمینه دوحه نن او سبا د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستې کوربه دی. په دوحه کې دا بین الافغاني ناسته نن سهار د دوحې په وخت 9:30 بجې پیل شوه. دا ناسته چې تر ناوخته وغځېده په لومړي سر کې کوربنو قطر او جرمني استازو ویناوي درلودې. بیا د خبریالانو په نشتون کې د طالبانو او له کابل نه د تللي بلاوي ترمنځ مذاکرات پیل شول.
We don't have any expectation of an outcome and this
مش هیڅ داسې تمه نه لرو چې لدې ناستې او نتیجه راووسی. دا مثبت اړخ دی چې دوی دلته راغلل. دا په دوی اړه لري چې کومې پایلې ته ورسیږي. شبه دا وی چې دوی دا انده په تړاو د نورو مذاکراتو لپاره د یو شوکاټ په جوړولو سره جوړ سي. په یو مرحله کې رسمي مذاکرات له حکومت سره پیل سي.
د دوحې په دې بین الافغاني ناسته کې له کابل نشا او خوښ پېته کسان په دې کانفرنس کې برخه لري. دوی پخوانی سیاسيون د حکومت ځینې چارواکي د سولې علي شورا غړي خزینه فعالانی مدني فعالان او د رسنۍ او ځینې استازي دي. د طالبانو بیا ولس کسیس پلاوي چې مشري ملا عباس تانګزي کوي په دې کانفرنس کې برخه لري.
طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او حکومت بیا اسلامي امارت نه پیژني. د دوی ترمنځ فاصله ده. موږ کوشش کوو چې بدیل پیدا کړو. هغه دا چې څنګه رسمي مذاکرات پیل سي او دا ستونزه هواره سي.
د دوحې بین الافغاني ناستې لپاره د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د ووم ځل مذاکرات هم د دوه ورځو لپاره ځنډیدلې دي. هغه مذاکرات چې زلمی خلیلزاد او طالبان پکې د پرمختګ یادونه کوي. زلمی خلیلزاد د بین الافغاني ناستې په لومړي سر کې په شاتني قطار کې ناستو. بل لور ته په قطر کې د طالبانو ویان سویل شاهین د امریکا غږ له خبریالې عائشه تنظیم سره په مرکه کې ویلي چې اتیا په سلو کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. شل په سلو کې نوي مسایل راپیدا شوي دي. سویل شاهین دوربند په تړه ویلي دي چې دا د امریکایانو سره د مذاکراتو برخه نه ده.
اوربان د بین الافغاني مذاکراتو د چنډا یو برخه ده.
د دوحې بین الافغاني ناسته به سبا هم وي. بل ورځ یعنی د جولای په 9 به د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د ووم دور مذاکرات له سره پیل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د پاکستان صدر اعظم په همدې میاشت کې امریکا ته د سفر نه مخکې د افغان طالبانو سره ګوري. زمان همکار زیبا خدم په دې اړه د سیمه ایزو چارو ته
محترم سید نذیر صاحب د پاکستان دولتي راډیو ویلي دي چې د پاکستان صدر اعظم په دې روانه میاشت کې د طالبانو د یو شمیر استازو سره ګوري. نن د یکشنبې په ورځ چې د سرطان شپاړسمه کیږي په قطر کې د طالبانو او افغانانو ترمنز خبري شروع دي. نو دا خبري خو به سبا ختميږي ځکه دوه ورځې دي. سوال دا دی چې د عمران خان او د طالبانو د اساسو د خبرو مقصد بسی په دې کې بلټ کې دا هم راغلي دي چې وایي چې دا خبري د افغانستان د حکومت سره په سلام مشورې کې یعنی عمران خان د افغانستان د حکومت سره په سلام مشورې د طالبانو سره وره کوم ټکی پاتې دی چې عمران خان غوړي هغه د طالبانو سره پیوغه کیږي.
ډیر شکریا. تر څو پوری چې د پاکستان موقف ته هغه وړاندې هم طالبانو سره خبرې اترې کول غوښتل لیکن د افغانستان رئیس یادوی حکومت په دغه باندې خفه وو او ځکه پاکستان دغه خبره وزنډوله او دا غینه پسو د افغانستان د سیاسي چارواکو او د مختلفو ګوندونو خلکو په ماسکو کې طالبانو سره ملاو شو او د دین علاوه به پاکستان هم دغه خبره وړاندې کړل او پاکستان ته هم تقریبا چې د 500 نزدې غړي رااله او د تقریبا ولسو ګوندونو نمائندګي کول او په مری کې ملاو شو او هغه هم دا خبره او په ګوتا کړی شو چې پاکستان یو کردار دی او بل طرف ته بارني فوجونه دا افغانستان موزي او یو وګوري حکومت د افغانستان لپاره ضروری دی او نو دغه خبرو نه پاکستان دا خپله کړه وغوي دا پاکستان ته هم یو قسم له دا مطالبه پیښ کړه چې پاکستان د خپل کردار ادا کړي کاغذ سن سو طالبانو باندې کله سره ټولې شي.
بل پلو دا خبرم کیږي چې چون عمران خان امریکای ته روان دي غواړي د امریکایانو ته دسی وخی چې زه په طالبانو باندې اثر رسوخ لرم، نو دې په مقابل کې به د امریکایانو نه یو امتیاز غواړي، یو نه بلکې سو امتیازونه به غواړي. دا خبره ساسې په نظر سومره صحیح راځي؟
د پاکستان او د امریکای ترمنځ تعلقات کو وړاندې کافی کافی کړی چنو، لیکن و څو مودې راځي رو رو خچيږي او کوم تک لړ کې دا دوره هم کیږي او پاغي کې مرکزی نقطه ضروري خبره چې د افغانستان امن دی کې دا کردار د پاکستان وړاندې هم منلې وو او پاکستان نو وسوم دا تم لري وس وای چې نه پاکستان په مثبته طریقې سره مخ وړاندې روان دی او موږ سره تعاون کوي، نو کې دې چې په دغه لړ کې ضروري خبره چې پاکستان د اقتصاد له اړخ سره اور کافی کمزور شوی دی دا پاکستان ته وسو هغه نیول شوی فندونه ورکوي امریکا
نو جواز یوه بل خبره سید نذیر صاحب چې دا خبره همیش کیږي د سیاسینو مبصرینو تحلیلګرانو پوهانو عالمانو د ټولو لخوا د سې کله کله اندېښنه موجوده وي چې پاکستان اوس خیال لري چې په افغانستان کې د داسې حکومت وي چې کډیر نه وي نو یو اندازه د دوی د اثر او نفوذ لاندې وي. افغانان هیڅ وخت دې ته غاړه نه ږدي، که مخالفین د حکومت او که حکومت دی او که طالبان دي. یعنی دا فکر د پاکستان د مقامات د سره وتل دی ستا په فکر؟
چې بنیادی تعلقات ته بین الاقوامی سطح باندې وګوري، نو دا هر یو ملک دا کوشش کوي چې هغه په ګاونډي ملک باندې یا نور ملکونو وی په وی سره اثر رسوخ وي. نور چې دا وړاندې با استراتیژیک دت خبرې کې دا چې دا زمونږ یو او شاته مضبوطه قلاده یا پشتیبان دی هغه خبري وس نشته دی.
د قطر د بین الافغاني خبرو نتایج ته خوشبيني
زما دي جواز ده دی چې د افغانستان خلق امن غواړي، اپوزيشن ګوندونه امن غواړي، پاکستان امن غواړي، امریکا د غزینه وطن غواړي او چې پر امن طریقې سره وځي، او بل طرف ته د افغان حکومت هم د امن خبرې کوي. نو چې ټول د امن خبرې کوي نو امن دی ولې نه کامیابیږي؟ امن نه علاوه یا د خبرو اترو علاوه کامیابیدونه علاوه بل اړ لار شته نه. نو دغه وجه ده زه ګڼم چې دا خبرې اترې به کامیاب شي.
ډیره زیاته مننه سید نذیر صاحب، ساسې د کور ودانی په مخه ده. ښه،
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د محابس عمومي ریاستوي په هر سلو کسانو کې چې زندان ته لیږل کیږي شاوخوا نیمایي یې په نشه یي موادو روږدي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو بندیانو د معتادو بندیانو د درملنې لپاره نن په سرخی پله زندان کې یو شل بستریز مرکز پرانست. په دغه زندان کې یو شمیر معتاد بندیان وایي چې په زندان کې دننه هم ورته مخدره مواد رسیږي. ممتاز وایر په دې اړه رپورټ را لګلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د یکشنبه په ورځ په سرخی پله زندان کې د معتادو بندیانو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیست. دا مرکز په یو وخت کې د شلو معتادینو د درملنې ظرفیت لري او په جوړولو یې 1500 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز د معتادینو د درملنې مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل په دې مرکز کې به هغه معتادین بستري شي چې روغتیایي حالت یې ډیر خراب وي او د پاتې نورو درملنه د هغوی په اړوندو کوټو کې کیږي. د ښاغلي فیروز پر وینا د ترسره شویو ټیسټونو له مخې د سرخی پله شاوخوا 1500 زندانیان په مخدره موادو روږ دي. د دې لپاره چې اوس په دې مرکز کې له میتادون څخه استفاده کیږي، نو موږ به په دې مرکز کې یو بل ډول نوي درمل وکاروو چې 28 ورځې ترې استفاده کیږي. له هغې وروسته کله چې یو معتاد مخدره مواد استعمال کړي، د غبرګون، تخریش او کانګو سبب کیږي او دا پخپله د مخنیوي لامل کیږي. امید لرو چې زموږ دا درملنه په دې مرکز کې مثبت او مؤثر نتایج
ولري.
د سرخی پله زندان د افغانستان تر ټولو لوی محبس دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفخونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی امریکا غږ آشنا ته وویل چې اوس مهال په دغه زندان کې څه باندې 1000 او سل بندیان ساتل کیږي. خو ښاغلی کوهستانی د افغانستان په زندانونو کې د معتادو بندیانو د شمیر په اړه وویل، کله چې له نظارت خونو څخه موږ ته بندیان راځي، کله چې د دوی روغتیایي ټیسټونه کیږي، زموږ په توقیفخونو کې په هر سلو کسانو کې حتما سلویختو نیولی تر 15 تنه موتاد وی. خو په سرخی پله محبس کې یو شمیر موتاد بندیان وای چې په زندان کې دنه نه هم ورته مخدره مواد رسیږي. معصوم چې اتنیم کاله په دغه زندان کې بندي دی وای شاوخوا درې کاله کېږي چې په زندان کې مخدره مواد استعمالوي.
د باندې لر لر و ما په محبس عملی سولو دغه پایوازانو چې راوړل بلاد دا بندیانو را باندې خسو وار دا وار اسانه بیره کې در اخر ته وار چې مختصر بارے را باندې بند کړل لر لر کو.
روح الله په دغه زندان کې بل بندي دی. دی وای شاوخوا څلور کاله په سرخی پله زندان کې دی او له بندي کېدو مخکې په مخدره موادو روږه شوی وو. په لومړي وختونو کې چې راغلی وم پر ما یې اعتبار نه کاوه او مخدره مواد یې نه راکول. دومره په اسانۍ نه پیدا کېدل. وروسته چې له ځینو کسانو سره بلد شو بیا په اسانۍ پیدا کېدل. د افغانستان د محابسو او توقیفخونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني د دغو بندیانو ادعاوې په کلکه رد کړې او زیاته کړه چې سرخی پله زندان ته د مخدره مواد د قاچاق مخنیوي د دوی په لومړی توبونو کې ځای لري. ښاغلی کوهستاني وویل چې په تیر یو کال کې سرخی پله زندان ته د مخدره موادو د قاچاق په تور د څه باندې 300 پایوازانو او شاوخوا 13 د زندان د منصوبینو دوسیې عدلي او قضایي بنسټونو ته استولې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په هنګ کنګ کې بیا خلک راټول شوي دي چې د خپل حقونو او ازادۍ لپاره مظاهره وکړي. هغوی غواړي خپل شکایتونه هغو چینایانو ته واوري چې له چین نه تایوان ته د سیلانیانو په توګه ورځي. هنګ کنګ ته په نړۍ کې د داسې ځي په سترګه کتل کیږي چې د تجارت او سوداګرۍ لپاره غوره ځای دی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د هنګ کنګ سیاسي جنجال لا د حق قانوني مسودې پر سر روان دی چې که منظور شي نو د تایوان خلک د کوم جرم په صورت کې چین ته لیږل کېدلی شي څو هلته محاکمه شي. تایوانیان له دې نه ویرې لري او همدا لامل دی چې ښار له سترو مظاهرو سره مخامخ دی.
د کاولون په سیمه کې په خاصه توګه د چین زخته ډېر سیلانیان راځي. هیله منو هغوی ته د هنګ کنګ سوله ییزه مظاهره وښیو. څرنګه چې په چین کې پر رسنیو بندیز دی نو ښایي دوی یوازې دا اورېدلی وي چې مظاهرې او شخړې دي. سوله ییزې مظاهرې نه شي لیدلی.
دا مظاهرې د همغې قانوني مسودې پر خلاف روانې دي چې ځنډول شوې ده خو په بشپړ ډول له نظره نه ده غورځول شوې.
په
داسې وخت کې چې موږ اعلان کړی دی چې دا به سوله ییزه مظاهرې وي، پولیسانو پر موږ زخته ډېر بندیزونه ولګول چې د ایم ټی آر د اورګاډي تمځای ته ولاړ شو.
د دغې مسودې له مخې به د دې اجازه وي چې خلک چین ته ولیږل شي او په هغو محاکمو کې محاکمه شي چې د کمونیست ګوند په واک کې دي.
همدې مسلې د تایوان په پراخو برخو کې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې د دې کار عملي کېدل به هنګ کنګ کې نه یوازې د قانون حاکمیت ته زیان ورسوي، بلکې دغه غیر یقیني حالت د هنګ کنګ شهرت ته د یو باثباته مالی او تجارتي مرکز په توګه هم تاوان رسولی شي.
خلک هنګ کنګ ته د یو خاصي په نظر ګوري. هلته خپلې پیسې په کار اچولی شي، قراردادونه او تجارت کولی شي. خو که چیرې د چین او هنګ کنګ ترمنځ د یو شمیر فعالیتونو له امله ابهام رامنځته شي نو دا واقعا یو شمیر خلک اندېښمنوي.
که څه هم چین ته د خلکو د لیږد بقې سره لا دا اندېښنې موجودې دي.
که چیرې هغوی د 15 یا 10 کلونو پلان جوړوي نو ښایي دا په نظر کې ونیسي او ښایي خپلې منابع په بل ځای کې ولګوي.
د امریکایانو سره اندېښنه دا ده چې د امریکا او نورې غربي کمپنۍ که په زرګونو نه وي نو په سوونو کمپنۍ په هنګ کنګ کې دي. نو د دې اندېښنې لپاره زیات شواهد شته دي. د هنګ کنګ سوله ییزو مظاهرو ته په چین کې ډېره کمه پاملرنه شوې ده. له همدې امله هغوی غواړي نن د اورګاډي په یو داسې تمځای کې مظاهرې وکړي چې هلته د چین زخ ډېر سیلانیان ورځي. مظاهرچیان غواړي په دې توګه خپل پیغام مستقیماً د چین سیلانیانو ته ورسوي. نسیم سانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د سیمې په اړه رپورټونو ته د امریکا سي جرګې 2.5 میاشتې مخکې خپل کار پیل کړی چې د رئیس مرستیالانو او منشیانو په ټاکلو کې 200 ځله ټاکنه وشوي. نورحال د لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
ولسی جرګانن و توانې د خپل اداري هیئت بشپړ کړي. د افغانستان ولسمې تقنینی دورې د څور میاشتې هیئت بشپړ شو. د ولسی جرګې د منشي او نایب منشي څوکیو لپاره دوه ځله ټاکنې وشوې چې د څلورو کسانو له منځه یو تن هم ونه توانېد بریا ته ورسیږي. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني د یکشنبې په ورځ له لنډې ټاکنو وروسته دوه تنه د منشي او نایب منشي په توګه معرفي کړل.
با اتفاق را دو کاندید پیشتاز ما محترم محمد کریم عطل به صفت منشی، عرفان الله عرفان به صفت نایب منشی انتخاب شدند.
د ولسی جرګې وکیلان وتوانېدل له اونۍ وځنډ وروسته خپل رئیس او له څو ځله ټاکنو ترسره کولو د جرګې دوه مرستیالان وټاکي. حقوقي کارپوهان وایي چې د اداري هیئت په ټاکلو کې ځنډ د دې لامل شو چې خلک په مقننه قوې بې باوره شي. حقوقي کارپو عبدالسبحان مصباح په دې اړه وویل:
دا واضح خبره ده چې دوی فقط د خپلو د دې لپاره چې موقف ته راورسیږي دا کار کوي. اوس فکر وکړئ، یوه دوره د څلور نیمو میاشتو چې دوی باید کار کړی ول، پنځلسم د هود نه موږ باید پارلمان درلی ښه یو میاشت یو نیمه میاشت خو موږ بیخي پارلمان شتون نه وه، بیخي هغه مقننه قوه فلت وله.
حقوق پوهان او یو شمېر وکیلان وایي چې د اداري هیئت ټاکل یوه وړه موضوع وه او په دغه موده کې باید په ګډو تقنیني سندونو او قوانینو کار شوی وی. په دې اړه مو غوښتل د ولسي جرګې د دارالانشا ریاست نظر ترلاسه کړو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره ونه توانېدو له دوی سره خبرې وکړو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
څه مهمه خبرونه لنډیز اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي د افغانستان د حکومت سره په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي، خو په دې شرط چې لومړی د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان شي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار د دریمې امنیتي حوزې په خمیر سیمه کې د ملي امنیت یو مرکز مخ ته د موټر بم په چاودنه کې دوه څلور کسه وژل شوي او دوه ژوبل دي. په غور کې د ماین په چاودنه کې وو ماشومان وژل شوي دي. د غور ولایتي چارواکي د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وو ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د ترګرۍ ضد پولیسو د پېښور په ښار کې هغه کس نیولی چې د یوې غیر دولتي ادارې د لارې د القاعده شبکې ته پیسې ټولولې. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د هغوی مفتشین پیران کې دي چې معلومه کړي آیا ایران یورانیم د هغه اندازې نه زیات غني کړي او کنه چې د 2015 کال په اټومي موافقې ورته اجازه ورکړل شوې وه. په همدې حال کې ایرانی چارواکي وایي وروسته تر هغه چې د امریکا بې پیلوټ الوتکه د فارس په خلیج کې وویشتل شوه، امریکا ایران ته د ډیپلوماتیکي سرچینو د لارې خبر ورکړی و چې برید به پیوشي. د عراق امنیتي ځواکونو او ملیشو نن د سوری او عراق ترمنځ په ګډ سرحد کې نظامی عملیات پیل کړي دي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبي ساحو کې د تیرو دوه زلزلو نه وروسته خلکو ته ویل شوي دي چې باید دا ډول طبیعي آفتونو په مقابل کې تیار اوسي. ګڼ شمیر مهاجرین د ساحلي نجات په کښتۍ کې د ایټالیې په لمپیدوسا بندر کې ښکته کړل شول. دا دویمه ډله مهاجرین دي چې په یوه اونۍ کې د بندیزونو سربیره د ایټالیا دغه بندري ځای ته ورځي. د ایمیل ورځپاڼې په امریکا کې د برطانیې د سفیر افشا شوي یاداشتونه خپارې کړي دي چې پکې ویل شوي دي د جمهور رئیس ټرمپ حکومت یو غیر فعال، بیکاره او بې لاسته راوړنې اداره ده. او نن په یونان کې پارلماني انتخابات ول او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس او د سیاسي اپوزیسیون مشر په اتن کې خپلې رائے وکارولې.
درنو اوریدونکو ته مو نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خپرونه اوریدل مه هېروئ. خدای مرسته.